په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. پښتو ماشامنۍ خبری مجله زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې مجله کې د افغانستان د سولې عالي شورا د خوشبینۍ په اړه اوري چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د وروستیو هڅو په اړه یې ښودلې ده. نور خبری مطالب هم درته لرو، خو په سر کې رضوان مراد افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوروي.
د فراه ولایت مقامات وی چې په دې ولایت کې د تازه جګړو له امله یو لسرتيري او نه وسلوال وشل شوې دي. د سولې عالی شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سولې ټینګار او له دې پروسې ملاتړ له اغیز ډک کار بولی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو د رواني اونۍ بریدونه په کلکه غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت سیمیز مقامات وی چې په دې ولایت کې د تالاشۍ په یوې پوستې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه یو لس سرتیري وشل شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری نن فرانس پریس اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو ته د تلفات په بالابلوک ولسوالۍ کې اوښتي دي. د نوموړي په وینا په دې برید کې څلور سرتیري ژوبل دي او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې نهه وسلوال وژل شوي دي. بل لور ته په هلمند کې نن یو موټر بم برید یو پولیس وژلی او یو لس نورې ژوبل کړي دي. بلخوا طالبانو ادعا کړې ده چې د هلمند په دې برید کې ګڼ شمېر پوځیان وژل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سولې ټینګار او له دې پروسې ملاتړ له اغیز ډک کار بولی. د دې شورا د رهبرۍ هیئت غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل هلته افغانستان په تړاو د نړۍ د جید علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولای شي چې د وسلوالو مخالفانو لیکې کمزور کړي.
دغه توصیه به تکراری خصوصا به په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې په ورځ په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه تویدنه ودرېږي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي سږ کال به شاوخوا ډېر زره افغانان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په دې وزارت کې د حج د چارو مسؤل فیض محمد مختار نن ازادي راډیو ته وویل سعودي ته د حج کوونکو د انتقال لړۍ به یو میاشت دوام وکړي.
سال 30,000 حاجی عظیم عربستان سعودی میشن. سه پرواز ما به عربستان سعودی رفت و متباقیش هم میرد. پرواز ما یک ماه ادامه می داشته باشه از اول ذوالقعده تا آخر ذوالقعده و سه پرواز از ما رفت.
خاغلی مختار ویل د حج اوقاف وزارت سکال په سعودی عربستان کې د حج لپاره تلونکو افغانانو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو د رواني اونۍ بریدونه په کلکه وغندل. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه له دیموکراتیکو حقونو څخه د پاکستان د خلکو د محرومولو بزدلانه هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن به د جنوبي اسیا په پولو کې له تروریزم سره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. بلور ته د پاکستان پوز له پرنیو خنړیو بریدونو وروسته اعلان کړی دی چې شاوخوا 3,00,000 او 80,000 سرتیري به په شفافه او عادلانه توګه د انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف په ټول پاکستان کې وګماري. د پاکستان په پرنیو 14 کې لږ تر لږه 133 کسان وچل شوي او څه د پاسه 213 نور ټپیان دي. داعش وسلوالې ډلې د پاکستان د پرنیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران ولسمشر وایي پر هیواد د بندیزونو په مسأله کې امریکا لا پسې منځوي شوې ده. حسن روحانی نن یوې حکومتي غونډې ته چې په مستقیم ډول په تلویزیون خبرېده وویل ایران د مقاومت او استقامت لار غوره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په تیره میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له موافقې څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې بیا هغه بندیزونه ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې لرې شوي وو. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې ده او له امله زیاتو نړیوالو شرکتونو او بنسټونو په ایران کې خپل فعالیت بند کړی دی. د ایران جمهور رئیس ویل د امریکا له بندیزونو سره سره ایران له نړیوالې ټولنې سره د اقتصادي اړیکو جوړولو ته دوام ورکوي. او د امریکا د کانګرس یو شمېر مخکښو غړو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین را روانه دوشنبه د فنلند په مرکز هلسنګي کې له یو بل سره وویني. د امریکا د عدلي وزارت په دې وروستیو کې داسې اسناد خپره کړل چې ښیي روسیې د متحده ایالاتو د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د امریکا د عدلي وزارت د جمعې په ورځ د روسیې 12 استخباراتي افسران د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو په حق کولو او هغو اسنادو په خپرولو تورن کړل چې په تیرو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ سیاله هیلری کلینټن ته سخته ضربه رسولې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې داسې هیڅ شواهد نشته چې ثابته کړي د غدول روسي وګړو د امریکا د ډیموکرات ګوند ایمیلونه حق کړي دي.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د ورستي څرګندونو هرکلی کړی او د سولې له پروسې د دوی ملاتړ اغیزناک بللې دی. د دغه شورا یو غړی قاضي محمد امین وقت
دغه توصيه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبانو متوجي کیږي، د افغانستان دولت متوجي کیږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر وایي په داس حال کې چې د افغانستان ستونزه د سولې حل لارې ته نږدې سوې، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نه سي کولای.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه تمامېږي. موږ پر ټرم باندې او پر ناتو او پر ټولو هیوادونو باندې ارزښت کوو چې نور د افغانستان پالیسي د افغانستان د جنگ لارې نور نه غوره کړي.
تکل سوي سشکل دیش زر افغانان د حج فریضه ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د حجانو د لیږد بهیر له تیر شپې راهیسې پیل سوی دی. نور راپورونه هم لرو د مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د ورستي څرګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې له پروسې څخه د دوی ملاتړ لا غیز ډک کار بولي. د دغه شورا د رهبری شورا مشر محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته او د عربستان له منبرونو څخه د سولې ژغ به د طالبانو جنګیلي کې ماتې کړي. په همدې حال کې د خبرې داس مال سوي دي چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځې په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه تویدنه ودرېږي. یوسف ستران په دې اړه تفصیل راکوي.
په عربستان کې د اسلامي نړۍ د وروستۍ غونډې څخه د نبوي جماعت د امام لملاتړ وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا په وسله والو طالبانو د دغه ډول څرګندونو د ژور اغېز خبره کوي. د دغه شورا د رهبرۍ غړي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا څرګندونې ښایي هغه ډلې چې د اسلام دعوه کوي باید یو له بل سره خبرې وکړي نه جنگ.
انشاءالله چې دا موضوع چې څومره تکرارېږي دا فایده رسوي او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعات کړي کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبې ویلو په حالت کې د خطیب له خوانه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
د ښاغلي وقات په خبره په عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو غونډه ورپسې بیا د نبوي جماعت د امام ملاتړ د جګړې د لیکو پر طالبانو مستقیم اغیز لري چې ورسره به ډېر جنګیالي جګړه پرېږدي. د نوموړي په خبره په سعودي عربستان کې د اسلامي علماو وروستۍ ناسته د طالبانو لپاره یو فرصت دی او که طالبان بیا هم ترې سرغړونه کوي دوی به په انزوا کې واقع شي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو په ناسته کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه چې د جمعې په ورځ د مسجد نبوي امام هم له دغه دریځه هرکلی وکړ. شیخ عبدالباری د جمعې په خطبه کې ویلي چې دی غواړي په افغانستان کې جګړه وینه تویدنه پای ته ورسیږي. له دې وړاندې د درې څلوېښتو اسلامي هیوادونو استازو د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. دوی د مکې په ښار کې د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سعودي عربستان کې د عالمانو غونډه غندلې ده. هڅه مو وکړه چې د نبوي مسجد د امام د خبرو په تړاو هم د یادې ډلې نظر وپوښتو خو د ډېرو اړیکو سره هم ونه توانېدو. له دې سره د کابل د علماو شورا له وسله والو طالبانو غواړي چې د نبوي مسجد د امامانو دا غوښتنې ومني. د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی:
حرمین شریفین، مدینه منوره او مکه معظمه جای وحی است و آزادگاه
دی وی حرم شریف مدینه منو او مکه معظمه د وحید نزول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ځای دی. طالبان باید په دې پوښی چې کله پرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزی د ځای نه هغه کیږي نو لبیک دی ورته ویل شي. د دې ترڅنګ نوموړی په دې هم ټینګار کوي چې د مذاکرې میز ته د طالبانو د کینولو لپاره باید په پاکستان فشار زیات شي.
که لوی خود افغانستان د سولې علي شورا د افغانستان د سولې په اړه د سعودي عربستان هڅې ستایي، بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون وایي چې په داس حال کې چې د افغانستان ستونزه د سولې حل لارې ته نږدې سوې، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نه سي کولی. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته ښایي چې د افغانستان ستونزه په جنګ نه بلکې په سوله کې ولټوي. بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د خصوصي کمپنۍ د ځای پر ځای کېدو وړاندیز کړی دی. یوسف خان زدران یو ځل بیا راپور کوي.
د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون په دې باور دی چې افغانستان ته د بلیک واټر په څیر د خصوصي امنیتي کمپنیو یا بهرنیو عسکرو راتګ د سولې لپاره د افغانانو په هیلو خاورې اړوي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د بلیک واټر کمپنۍ د وروستي وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل تجربو ښودلی چې د افغانستان جګړه د جنګ نه بلکې د سولې له لارې حلېږي.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه تمامېږي. موږ پر ټرمپ باندې او پر ناټو او پر ټولې ودونو باندې غږ کوو چې نور د افغانستان پالیسی د افغانستان د جنگ لار دی نور نه غوړه کی. افغانستان کې د سولې پروسه مخته بوځي او په افغانستان کې پر سولې باندې کار وکړي. نو دا د ټرمپ د دې کمپنۍ مشر چې ټرمپ ته کم وړاندیز کړی دی، دا د افغانستان په ګټه نه دی، دا د افغانستان په زیان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکي وړاندیز کړی هغه ځواکونه چې پخوا یې د امریکا په اردو کې خدمت کړی د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ځای ناستی شي. فرانسیرک دا وړاندیز په بروکسل کې د افغانستان په اړه له غونډې وروسته کړی، کوم چې نړیوالې ټولنې پکې د افغانستان د وضعیت جاج واخیست او له دغه هېواد سره یې د لا مرستو ژمنه وکړه. فرانسیرک چې د ډونالډ ټرمپ یو نږدې متحد هم بلل کېږي ویلي د جنګ په خصوصي کې دو سره بعد امریکا لپاره د افغانستان جګړه ارزانه تمام شي. د په دې ویډیو کې چې د جمعې پورې خبره کړې ویلې دي پاکستان لا هم له طالبانو ملاتړ او لکه د تیر په څیر له امریکا سره دوکه کوي. بلیک واټر د امریکا مشهوره امنیتي کمپنۍ ده چې اجیر سرتیری لري او په افغانستان کې فعالیت په 1392 زیږدیز کال کې منحل شو. افغان حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د بلیک واټر کمپنۍ دا ډول وړاندیزونه او په افغانستان کې د دوی فعالیت رد کړی دی. د پوځي چارو پو هاي ګل سلمان خیل بیا وایي په داسې حال کې چې افغانستان دا وخت پیاوړي ځواکونه لري، اړتیا نشته چې بهرنۍ کمپنۍ بیا د جګړو میدان ګرمولو ته راشي.
موږ ډېر قوي قوي کمانډو لرو، اوس موږ ډېر قوي امنیتي او دفاعي سکتورونه لرو، اوس په سلام جهاز دي، بل په دغه محیط کې په دغه منطقه کې دوی په جغرافیا کې بلد خلک دي. اما دا خو دا لنده خلک چې راشي د کمپنۍ ولا راشي دا غلطی
جنې چې دا پیګونه ده کدا پاګونه ده. دی وای بلک واټر یو بدنامه کمپنۍ دا د افغانستان د وضعیت ته کېدو سره مرسته نشي کولای. ښاغلی سلمان خیل په دې باور دی چې د داسې وړاندیزونو پر ځای باید د افغان ځواکونو په تجهیز او ملاتړ ټینګار وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی نن په عمومي جلسه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. ناجیه صابۍ تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي د وسلوالو مخالفانو حملې به نورې هم پراخې شي. د دغې جرګې غړیو د شنبې ورځې په ناسته کې وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د کمزوري مدیریت او د همغږۍ د نشتون له امله د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابېږي. د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزي په دې اړه وویل
په جلال آباد کې، په فکتیا کې، په غزنی کې، په کندهار کې، په هلمند کې، په روزګان کې، په فراه کې، په بادغیس کې، په فاریاب کې، په بغلان کې، په کندوز کې، په بدخشان کې جناب رئیس صاحب تقریبا په دغه څلور ساعته کې موږ 200 نفر نظامي شهیدان لرو په پلیس اردو مشترک.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی اکرام الدین رضازاده هم په غور ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل کچېرې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونه کړي دغه ولایت به د وسله والو خپلو مخالفانو لاسته ورشي. د غندخني داسې محل مطرح کیږي چې سمو د وړاندې د بلخ یو شمیر سیمه ایزو چارواکو هم ویلي و چې وسلوالو طالبانو د بلخ د چمتل ولسوالۍ سلور کلي له سقوط سره مخ کړي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار د چاب ولسوالۍ په نوابات او فیض آباد سیمو کې د پولیسو پر پوستو تهاجمي حملې کړې وې او د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو شمیر امنیتي پوستې نیولې وې. د افغانستان دفاع وزارت سمو د وړاندې ویلي و چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې دیرش ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له لوړ ګواښ سره مخ دي او یولس ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
په ټولو هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه موجود دي، افغان امنیتي ځواکونه له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو وسلوال مخالفین وځپي او اوسمهال افغان ځواکونه ښې لاسته راوړنې هم لري.
د ښاغلي راتمنش په وینا دا مهال په اروزګان، فراه، ننګرهار، کندوز، فاریاب، جوزجان او هلمند کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي او وسلوالو مخالفانو ته یې درانه تلفات اړولي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کاربو باري آرز د ولسي جرګې د غړیو اندېښنې پر ځای ګڼي، وایي د افغان امنیتي ځواکونو عملیات کافي نه دي او باید امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو د کمولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه اتولس شپږنوې او د افم پر سلاشه را پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او دغه راز تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورسئ زموږ مطالب او راپورونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په څلورم دور کې دواړه لوري توافق ته نږدې شوي دي. دغه دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویل که نن دواړه لوري هوکړې ته ورسېږي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون سي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي دغو مذاکراتو ته خوشبینه دي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي په وروستیو څو ورځو کې د ولسمشر دوهم مرستیال درې ځلې په انقره کې له عبدالرشید دوستم سره لیدلی دي. خاغلی فرهمند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړه لورې په ډیرو مواردو کې هوکړې ته رسیدلي او ډیر لږ څه پاتې دي چې هوکړه پرې اعلان ده شوې. د دې هوکړې جزئیات بیان نکړل، خو سرګند کړه چې ښایي نن ماښام دانش او دوستم د څلورم او وروستي ځل لپاره خبرې وکړي.
د مذاکراتو وروستی دور نن له غرمې وروسته مازیګر یا ماښام ترسره کیږي. هیله ده دا وروستي مذاکرات وي. د جنرال دوستم رسنیدل د دغې توافقنامې له اساسي مواردو څخه دي. کله چې دغه توافقات ترسره شول په یوه یا دوه ورځو کې به جناب دوستم افغانستان ته تشریف راوړي.
فرهمن هیله وښوده چې په دغو مذاکراتو کې دواړه لورې هوکړه ته ورسیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال دفتر په دې اړه د نوو معلوماتو د نه لرلو له امله ونه غوښتل چې څه ووایي، خو څلور ورځې مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال د رسنیو مسؤول د یوې اعلامې په خپرېدو سره د دانش لیده کاته له دوستم سره تایید کړي وو. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان له پخواني والي احمد ایشکی سره پر ناوړه چلند تر تور لګېدو وروسته شاوخوا کال مخکې د درملنې په بهانه ترکیې ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د دوستم پلویانو د دوستم د لومړي استازي نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته په یو شمېر شمالي ولایتونو کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. د راپورونو له مخې د دغو مظاهرو په جریان کې تر اوسه په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه بند او په فاریاب ولایت کې د اقینې بندر لاره هم تړل شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل قیصاري د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند له امله نیول شوی ده. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس فرهمند وویل کله چې عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون او نظام الدین قیصاري له بنده خوشی شي په شمال کې به مظاهرې هم پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي هم وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به د عبدالرشید دوستم له راتګ سره د شمال مظاهرې ختمې شي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سامی آزادی رادیو ته وویل
آمدن جناب دوستم به کشور تا خالی از خیر نیست.
د جنرال دوستم راتګ به بخیر نه وي. د قانون لمخې دوستم د ولسمشر مرستیال دی. کولای شي هغه نفوس چې په خلکو کې لري ګټه ترې واخلي. په تیره د افغانستان په شمال کې
خاغلی سمی وای د هغه راپورونه لمخې چې دوی ته رسیدلی سرور دانش او عبدالرشید دوستم په ډیرو اختلافي مواردو کې هوکړې ته رسیدلی دی. د هیله وښوده چې وروستۍ هوکړه هم ډیر ژر وشي او عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون شي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو مخکې تر دې چې یوې سیمه ییزې موضوع ته ورسو، البته د پاکستان اړوند، بیا هم د افغانستان په راپورونو کې تم کېږو. د افغانستان یو شمېر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه وایي افغان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید له ځنډ پرته د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي. دوی وایي که حکومت د انتخاباتي نظام د تغییر تر څنګ د دوی غوښتنې ونه مني، دوی به له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د لیکن پروسه بریالی و انتخاباتی چاری د محل ویش لمخه پر مخزی. محمد حدیث پر دیس را پورا کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتو پر وړاندې د موجوده ستونزو په دوام یو شمېر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه خبرداری ورکوي چې که غوښتنې په پام کې ونیول شي په ټول توان به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو یو شمېر مشرانو او استازو د شنبې په ورځ کابل کې له خپلمنځي غونډې وروسته د انتخاباتي نظام د تغییر او همداراز سمدستي د نوملیکنې پروسې د باطلېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر یوې اونۍ د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. د محاسن ملي ګوند د رهبرۍ شورا غړي احسان الله صدیق د سیاسي عذابو او جریانونو د طرح یو برخه داسې ولوسته
کچې ته حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسون او نړیواله ټولنه د ګوندونو سیاسي جریانونو او مهم ملي شخصیتونو یادو معقولو او برحقو غوښتنو ته پریکنده ځواب ونوایي او روانې نیمګړی لړۍ ته دوام ورکړي، موږ به ټولې لارې چارې او خپل ټول امکانات په کار واچوو ترڅو د یادې لړۍ چې په ترسره کېدا به یې هېواد کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي مخه ډپ کړو.
د شنبې د ورځې په ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین رباني، د حراست او ثبات شورا د رهبرۍ شورا غړي یونس قانوني، د جنبش اسلامي ګوند په استازیتوب باتور دوستم، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د محازی ملي ګوند مشر سید حامد ګیلاني او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په استازیتوب زرا رحمت مقبل برخه اخیستې وه. د ټاکنیز نظام بدلون، د رای ورکوونکو د پروسې باطلول، د رای ورکوونکو په بیازلي پروسه کې له بایومیټریک ټکنالوژۍ استفاده او په انتخاباتو کې سیاسي احزابو ته ځانګړې ونډه د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو مهمې غوښتنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې ګوندونه او سیاسي جریانونه باید د ستونزو د رامنځته کېدو پر ځای له کمیسیون سره همکاري وکړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه بریالۍ وه او انتخاباتي چارې به د ټاکلي مهالویش پر اساس پر مخ ځي.
موقف خودشان کار خودشان است، ولی مردم افغانستان
دی وای دا چې دوی څنګه دریز نیولې د خپل کار دی. خدای افغانستان خلک انتخابات غواړي. زه نه پوهیږم چې دغه ګوندونه د کوم خلکو اساسي توپ کوي، ځکه خلک له دغه پروسې راضي دي او غواړي اخوا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې که څه هم د سیاسي حسابو ځینې غوښتنې قانوني دي، خو اوس یې د پوره کېدو لپاره هیڅ مجال نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د موسسې اجرایوي غړی شاه محمود مل وایي انتخابات وار له مخه له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي او د سیاسي ګوندونو وروستۍ دریز به د دغه بهیر پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرې کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې په پرونیو دو جلا جلا چاودنو کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید په ګډون تر سلو ډیر کسان وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول. د دې ترڅنګ په همدې ورځ د پاکستان پولیسو د هغه واد په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور لاهور ته لرسېدو سره سم ونیول. دا چې د دې پیښو په اړه نوي پرمختګونه څه دي، له فرشتې جلال زیبی وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو او سیاستوالو وروستۍ حمله وغندلې. په پاکستان کې په دوه جلا جلا چاودنو کې پرون د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید په ګډون 133 تنه ووژل او تر 213 تنه زیات زخمیان شول. یوه چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وشوه چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون 128 تنه پکې وژل شوي او تر 200 زیات وګړي پکې زخمیان شوي دي. پرون د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي سیمه بنو کې هم د پاکستان د متحده مجلس عمل ګوند د پیژندل شوی سیاستوال او کاندید اکرم خان دورانی پر موټر چاودنه وسوه. دورانی له چاودنې ژوندې وتلی، خو رپورټونه وایي چې 15 تنه پکې وژل شوي او تر 20 زیات زخمیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې حمله کوونکو په بوزدلې هڅه کړې چې د پاکستان خلک د هغوی له ډیموکراتیک حق چې انتخابات دی بې برخې کړي. په بیان کې راغلي، موږ به د پاکستان له خلکو او د جنوبي اسیا له ولسونو سره د تروریزم پر ضد د هغوی په مبارزه کې ولاړ اوسو. په پاکستان کې د پارلمان انتخابات د جولای په 15 نیټه کېږي. د پاکستان حکومت ویلي چې 1,20,000 عسکر او پولیس به د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره موظف کړي. په همدې حال کې د پاکستان پولیسو پرون د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز لاهور ته د رسیدو سره سم ونیول. د رپورټونو پر اساس د پاکستان د احتساب د ادارې مامورینو پرون کله چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز الوتکه د لاهور په هوایي ډګر کې کښته سوه، دواړه ونیول، پاسپورټونه یې ورڅخه واخیستل او اسلام آباد ته یې په الوتکه کې سپاره کړل. ویل کېږي چې شریف او لور یې د اسلام آباد هوایي ډګر ته تر رسیدو وروسته د احتساب د ادارې مامورینو په ګاډو کې سپاره کړل او زندان ته یې بوتلل.
ازادي خبری مجله اوري.
البته وی یادونه باید وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو وروستي حمله غندلې دي. اخو د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي ساشکال به 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د حجانو د لیږد بهیر له تیر شپې راهیسې پیل شوی دی. واصل وسال نور تفصیل راکوي.
سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سکل به له افغانستان نه 10,000 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسیدلې دي. دی وایي سکل به 10,000 کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په تاسو کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجیانو شکایت درلود. خو د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوسمهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږکال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجیان بیرته ستانه شي. له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجیان بیرته هیواد ته ستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي.
او سعودي عربستان ته د حاجیانو د سفر سره سم به ورسو د ساينس او ټکنالوژي ډګر ته. په مریخ کې د ژوند د نویو نښو نښانو په اړه به عصمت سروان تفصیل راکړي.
څېړونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډۍ موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلېدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلي میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډۍ لیدل کېږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډۍ په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپل تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډې د آتش فشانی موادو د جاری کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډې سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه له مځکې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره ورېدلې. البته غوړم یادونه وکم کچيري مو د خبرونه نه اوریدلې کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ولاړ سي او د خبرونه مو بیا سره ووري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. پښتو خبری مجله هم دومره و درې مجله زما همکار سید سمي اباستر تړاندې کوي شرغله اباستر.